د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مېو منې ز بشیر غواخ مو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسته خبرونو په اخیری غړی کې هرکلی کوم. 15 بجې دی له 15 څخه تر شپږو پورې په دې خبری سات کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مراکي او مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخه دی او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ د غړی په سر او په مز کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. نو راځئ د غړی د سر خبرونو لپاره فرخنده اسد ته ورشو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. امریکایي بې پیلټ الوتکو نن تر سپیدو مخکې د کورمې په پتاله سیمه کې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. په شام کې فعالینو حکومت پلوه رسنۍ وایي په دغه هیواد کې په یو شمېر بمي چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. امریکایي بې پیلټه الوتکو نن تر سپیدو مخکې د کورمې په پتاله سیمه کې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړي چې پکې مالی او ځاني زیان رسېدلی دی. د سیمې انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دغه بریدونه بېګا د شپې 3:30 بجې شوي دي. د کورمې د ځایي چارواکو په خبره په دې بریدونو کې دوه ګاډي او د وسلوالو مرکزونه تباه کېدو نه علاوه لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال هم وژل شوی. په دې اړه کومې وسلوالې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن په یوه ورځنۍ دوره قطر ته رسېدلی دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې مشر لیفټنټ جنرال آسم سلیم باجوا نن په یو ټویټ کې ویلي جنرال راحیل شریف به د قطر سیاسي او عسکري مشورې سره ملاقاتونه کوي. بلخوا د کورنیو مطبوعاتو تر مخه جنرال راحیل به د قطر له سیاسي او عسکري چارواکو سره د افغانستان د سولې د عمل په اړه هم خبرې وکړي. د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یک غونډ له دروازې نیولې تر امبار تحصیل او تر ساپو پورې د نامعلومه وخته پورې ګرز بندیز لګول شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتي ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي. د تیر زیارت په ورځ وسلوالو په یو برید کې په مومندو کې نهه خاصه در وجل. وروسته حکومت د پلټنو په عملیاتو کې د خالی په ورځ په 15 وسلوال وژل. اوس حکومت پر خلکو غږ کړی چې د کرفیو پر وخت غریزو سیمو ته هم نه ورځي. په سیمه کې ټول سکولونه هم تړل شوي دي. په پېښور کې نن د ګل په ورځ ځینو فنکارانو د یوې مظاهرې د لارې غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت د 500 هنرمندانو لپاره د مالي مرستو کوم پروګرام پیل کړي. نو په دغه پروګرام کې ډېر مستحق هنرمندان نه دي شامل کړل شوي او باید صوبایي حکومت په دغه پروګرام کې پاتې شوي هنرمندان شامل کړي. یوه هنرمنده زینب وایي
او مونږ د ټی وی آرټسټان یو 20 سالو شو چې زه کار کوم. په دې ټیم چې زه راغلی نو خان نه کنه واپسې اوس ما سره 100 روپۍ ټیکټ هم نشته چې زه لاړه شم. زمونږ جړه دی وري زمونږ خبرې باندې دی عملو کې.
د دغه پروګرام لاندې د صوبې حکومت 500 هنرمندانو ته هر میاشت 1.5 لک روپۍ ورکوي. دغه مالی مرستې به تر 9 میاشتو پورې وي. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړ. پر دغه وخت مظاهرې ګډونوالو مشرانو د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصاب د وستلو ګام وغنده. د دوی غوښتنه وه چې پاکستان کې د ټولو قانونو ته باید په مورنیو ژبو کې د تعلیم حق ورکړی شي. په دغه مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي د کراچۍ یو مشر ډاکټر محمود خان وایي
کراچۍ کې کم از کم دا 60-70 لک نه زیات تعداد دی چې دا اوس کومه مرد مشواري چې موږ وایي چاره ټول پښتانه به دې کې خپل مرد مشواري کې لکه خپل مورنۍ ژبه دا لیکو کې چاره دلته کم مراد کم صوبایي سیټونه کم شیره چې راځي دا د پښتو ژبې د هغه علاقې سره په هغه باندې تقسیمېږي. په کراچۍ کې د هغه پښتنو هغه حصه نشته لګه.
پرون د فبروري پر 28 د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالي شورا سرپرست مشر پاتې شوی مشال ریډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا نوی مشر به نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي
او هغه به نن وروسته خپل کار باندې پیل کوي. یا موږ تګلاري او یا نسلاري چوکاټ کې د نیمه چې د دې کار لپاره ترسره کیږي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد گیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوي دي. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوی سبا په کابل کې جوړه شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي تر څو موږ له دغه ناستو څخه مثبته نتیجه ترلاسه کړو او له یوه واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سخت دریځو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. دغو وسلوالو پر یوې حکومتي ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه اووه کسان یې وژلې دي. په شام کې فعالینه حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمېر چاودنو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقونو څار ادارې د فبروري پر یویشتمه خبر ورکړ چې په حمص ښار کې په غبرګو موټر بمي چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي چې ډېری یې ولسي کسان دي. د ایشیا کپ په لوبو کې دا وخت په ډاکه کې د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه روانه ده. په دغه شل اوریزه لوبه کې افغانستان د دوو لوبغاړو پر سر یو سل اته اویا رنزونه جوړ کړ. دا وخت هانګ کانګ بیټنګ کوي او 15 اورونو کې یې یو سل شپږ رنزونه جوړ کړي دي او شپږ لوبغاړي آؤټ دي. او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د رابیا اکرم خان نه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅول کیږي او په 1.6 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپیا او په 1.50 روپیا او 60 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیا او 50 پیسې او په 1.19 روپیا او 60 پیسې. یو درهم په 28 روپیا او 20 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپیا او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپیا او په 28 روپیا او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 550 پیسې او په 1 روپیا او 500 پیسې او په یو پاکستانی روپیا 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیا 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 26، بنو کې 15 او په کوټه کې 1 او 21 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته او په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورئ. کورمتا نزدې پر ډیورن کرخه دواړو غاړو ته ډرون برید شوې ده.
سیم ټایم باندې دې خپل شو دې اخ خپل شو دې نه په کوم شو دې کې یو کژورتي شو ده.
په ممند کې ځینې خلک د غریبۍ او بیکاری له وجې خپل ماشومان خاصدارو ته لیږي. د روسیو کې یوه برید کې دوه داسې واړه خاصدار وژل شوي هم دي. د یوه پلار وای
زما د ځین نوم فرهاد و 15 کالو پورې بو د بدې ورځې ده به م لیږه نو لکه یا به مزدوري کوله او یا به همدغې ده لیږه نور څه کار نو.
په افغانستان کې د سولې په عالی شورا کې په مشرتابه کې بدلون راغلی او پیر سید احمد گیلانی مشر ټاکل شوی دی. څېړونکو په دې اړه څه وایي؟
دا تغیرات د پیسو د لاس ته ورکولو د بیرې څخه راغلي دي او بل نوي کسان طالبانو ته د کابل د قبول نه دي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریلومبی ریپورت ته ورزو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه امریکایي ډرون بریدونو کې د وسلوالو یو مرکز په نښه شوی دی. په یو برید چې په کورمه کې شوی دی د چارواکو په خبره دغلته یې د وسلوالو ګاډۍ له منځه وړي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي او دا هم په کره توګه معلومه نه ده چې په نښه شوي وسلوال د کومې ډلې سره تعلق لري. طارق اورکزی به نور حال درته ووایي.
دغه بریدونه د پیر په شپې شاوخوا در نیمې بجې شوي دي چې په پاکستان کې د وسلوالو ټکانې د کورمې په پتاله کې په نښه کړي دي. د کورمې د ځایي چارواکو په خبره په دې بریدونو کې دوه ګاډي او د وسلوالو مرکزونه د تباه کېدو نه علاوه لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال مړ شوی دی. نوم نه خودرو بشر دوی انتظامي چارواکي مشال لډیو ته د دغې خبرې تصدیق وکړو چې په برید کې کم کس مړ شوی دی. د هغې مړی دوی ترلاسه کړی دی.
مطلب دا زیرو پوائنٹ چیز دم زمان ایریا نہ دا ہوتی کی نقصان مقصان نہ رہے اخ پا جی کم اشو رہے کی او کیجولتی شو دا
حکر مکی چی کم مرکز پا نخشا ویدے حقا دا غلجی و پنم مشاور دے او دا زینو زائی سرچنو تر مخا پا دے که دا ڈران بری پو وقت یوش میر وصلوال موجود وو. نم او خاک نا ورکولو پا شر تیو زائی کس مشاور لڈیو تاویل پا مرکز کے سالور کسان دا سی وو چی حقوی دا بری درستا بی درکشی ویدی خو انتظامی چارواکے دا خبرانا تزدیکوی پا دے اڑا کمی وصلوال دلی لاتر اوسا سن دیویل دا په 2018 کال کې د بی پلوټ الوتکو دویم برید دی. تر دې مخکې دغو الوتکو د جنوري میاشت په 9 منټې په شمالي وزیرستان کې برید کړی و چې 15 تنه وسلوال پکې مړه شوي وو. افغانستان پولیس سره نږدې په کورمه کې یو شمېر دغه ډول بریدونه شوي دي چې په ترڅ کې یو شمېر پاکستاني طالبانو په ګډون حقاني ډلې کسان مړه شوي دي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم 12 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8 منټ د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو
اوریدونکو مخکې تر دې چې نورو رپورټونو ته ورشو د افغانستان او د هانګ کانګ د کرکټ شلووریز لوبي حال به درته ووایو. افغانستان بنګلادیش کې د ایشیا کپ د غوراوي په شل اوریزو سیالیو کې چې کوالیفاینګ میچونه هم ورته ویل کېږي هانګ کانګ ته شکست ورکړ. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ، 128 سکور یې وکړ. د دوی و لوبغاړي یو شول تر ټولو ډیر سکور نجیب زدران وکړ چې په 15 بالو باندې 6 رنزونه وکړل. په جواب کې هانګ کانګ ټول لوبغاړي په 112 رنزونو وسوځېدل او همداراز میچ او په تقریبا په 70 رنزونو باندې وبیل. د افغانستان د خانه محمد نبی تر ټولو ډیری وکټې واخیستې او هغه 4 د هانګ کانګ لوبغاړي وسوځول. په دې اړه به که نور معلومات موږ ته راځي هغه به هم تاسو وایو، خو اوس به دغه رپورټ ته ورشو. سبا د افغانستان په سر ښار کابل کې د پاکستانی، امریکایي، افغان او چینی استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه کیږي. د دې غونډې په ایجنډا کې به طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په اړه خبرې وشي. افغان چارواکي هیله لري چې په دې ناسته کې به د طالبانو سره د نیغ په نیغه مذاکراتو د نیټې او ځای ټاکنه هم وشي. صفي الله ستانکزی په دې هکله نور تفصیل لري.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه په 2 میاشتو کې دننه 4 اړخیزه غونډه د 3 پورې په کابل کې پلان شوي چې افغان حکومت او ملي شورا ترې د لاسته راوړنو تمه کوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په دې 4 اړخیزه غونډه کې به کابل د پاکستان، امریکا او چین د استازیو کوربه وي او تر ډیره به تمرکز له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې په معلومولو وي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د 2 پورې رسنۍ ته وویل چې له دې 4 اړخیزې غونډې وروسته د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خامه خبرې پیلېږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي تر څو موږ له دغه ناستو څخه مثبته نتیجه ترلاسه کړو او له یوه واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو. د دې غونډې په تعقیب به د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ لومړنۍ مستقیم د سولې خبرې پیل کیږي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو تر دې 2 مخکې په اسلام آباد او 1 په کابل کې د افغان سولې د خبرو په اړه 4 اړخیزې غونډې کړي چې په وروستۍ یوه کې په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په میکانیزم بحث وشو. دا 4 اړخیزې غونډې وروسته له هغه د روان میلادي کال له پیله راپیل شو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې په ټپه ودرېدې. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د 4 اړخیزې غونډې جوړېدل ډېر مهم دي او افغان ملت ترې د یوې مثبتې نتیجې تمه کوي.
تر څو پورې جانبین مخامخ کېنني جرګماران نشي کولی چې دا حل کړي، نو په دې کې موږ پر امید یو ځکه چې رئیس جمهور یا رئیس اجرائیه ته دغه واک د صلح ټول افغان ملت ورکړی. دا افغان ملت صلح غواړي، نو په دې باندې افغان ملت اوس متیقن ده چې انشاءالله دا پیره به چار جانبه غونډو کې مونږ مثبتې نتیجې ته رسیږو او د راتلونکي غونډې کې به طالبان سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي.
ښاغلی احمد زی وایي چې درې پخوانۍ غونډې هم ډېرې مهمې وي او ټول ترې خوښ دي. که څه هم طالبانو تېرو درېو څلور اړخیزو غونډو ته خپل استازي نه و لیږلي، خو په قطر کې د پګواش سازمان لخوا له یو شمېر افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره په مخامخ خبرو کې د خپلو سیاسي استازیو ګډون تایید کړی و. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې یوازې درې څلور اړخیزې غونډې نشي کولی د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي، بلکې لا هم ځینې لانجې پاتې دي چې په هواریدو سره به د خبرو چانس ترلاسه شي.
امیدونه ورته شته، مګر بیا هم ځینې سوالونه چې زه مهم ګڼم چې هغه دې پروسې ته په عموما خنډ رسولی چې هغه دا دی چې د سولې په مذاکراتو ځای دی او د چا سره خبرې کول دي. پاکستان همیشه دغه نگرانی یا دغه تشویش لري چې سوله د پاکستان څخه د باندې ککیږي، نو په هغه کې دوی خپل زیان ګڼي او افغان دولت بیا برعکس د دې کوشش کوي چې د طالبانو سره د پاکستان د خاورې نه کم بل ځای وګوري. دا چې څنګه دوی کم تفاهم ته سره رسیږي سبا کنه رسیږي دا به ډېر مهم وي.
له دې وړاندې هم د سولې په خبرو کې افغانانو د پاکستان د صداقت په اړه شکونه څرګند کړي وو، خو پاکستانی چارواکو تل ویلي چې په ګاونډ هیواد کې د سولې تامین په ټوله سیمه کې د سولې او سوکالۍ د تامین لپاره مهم دي.
اوریدونکو، دا د کابل څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR نن وویل چې پوځي مشر جنرال راحیل شریف قطر ته ورغلی دی او هلته به د چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. یاد دوی چې په قطر کې د افغان طالبانو یو دفتر هم موجود دی. ځینې مطبوعاتو لیکلي چې د راحیل شریف د سفر یو مهم ټکی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلول دي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزي سره ما بشیر ګواښ مرکه کړې او په سر کې مې ترې د دې سفر د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
په قطر کې د جنرال راحیل شریف او طالبانو د استازو د ملاقات سے امکان ماته نه ښکاري او دا د خپل داسې ملاقاتونه نه کوي. د دې سره نور د چارواکي دي پاکستان کې مغی ملاقاتونه کولی شي، بل دې هم کولی شي. دا کارونه زیات دی ISI چې کوم چارواکي دي هغه کوي. نو دې خو به د قطر سره د پاکستان ډېرې نږدې اړیکې دي او سموده مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم قطر ته تللی و هلته کې د هغې سره یو لوزنامه هم کړې ده. قطر به پاکستان ته LNG ګیس ورکوي. دا کېدای شي چې کله خبرې کېږي د جنرال راحیل شریف او د قطر د حکومت او د مشرانو هغې ته د دې خبرې ذکر وشي چې دا اوس پاکستان غواړي چې افغان طالبان او افغان حکومت یو بل سره کښېني خبرې وکړي او دا قطر کې چې کوم افغان طالبان مشران موجود دي یا د هغې هلته کې دا غوښتنه هم کړې ده چې هلته کې د هغې یو رسمی دفتر پکار دی. نو دې خبرو باندې زما په شان باندې د دې ترمنځ مشوره خو کېدی شي، خو زه فکر نه کوم چې دې زیات چې کوم دا سفر دی د تعلق دې خبرې سره دی چې دغه افغانستان کې سوله راشي او ولته کې د مذاکرات شروع شي.
رحیم الله صاحب، د تاسو لکه څنګه چې ذکر وکړ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم هلته قطر ته ورغلی و او داسې ویل کېدل چې هلته چې کوم موجود افغان طالبان دي د هغې استازو د وزیر اعظم د ځینو کسانو چارواکو سره چې ملکی چارواکي هغوی سره ملاقات کړی و. اوس چې راحیل شریف هلته تللی دی نو بیا داسې اوازې دي چې د هغې د وجې نه راحیل شریف هم همغه هلته ورغلی.
نو دا خبرې خو ډېرې کېږي، خو زما خیال دی دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې دی کې زیات د پاکستاني فوج یو رول دی. پاکستانی فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې په خپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغې په کې ډېر کار نه وي او هغې په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي ځکه چې دوی و چې دا فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
رحیم الله صاحب، په د افغانستان د سولې په عالي شورا کې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی. پیر سید ګیلانی د دې مشر شو. هلته جنرال راحیل شریف قطر ته سفر کوي. په کابل کې سبا کېدای شي د هغه څلور اړخیزه غونډه چې د امریکایي چینی افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ هغه هم کېږي، دا ټول شیان چې سره راغونډ کې تاسو ته څه ښکاري؟
دغه هلې ځلې چې کېږي دا یو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې د خبرې د سولې لپاره شروع شي. که هغه هر ځای کې کېږي هر کله کېږي، خو آخر به دا یو بل سره افغانان کښېني او خبرې به کوي که هغه طالبان دي که هغه افغان حکومت دی یا که بل څوک دی. دا خود پاکستان او د چین او د امریکا او د افغانستان حکومت ډیر زیات دوی لپاره حل ځلې کوي. هغه یو بله خبره ده چې دا خبرې به څنګه وشي، کله به کېږي، بیا به تر نتایج به دې نه وځي او که نه، دغه خو ډېر یو مشکل خبره ده. خو دا د سولې عالي شورا چې دا، نو هغې څه فکر نه کوم چې څونه یو فعال رول به ولوبوي په دغې مذاکراتو کې، د هغې نمایندګي خو په کې وي. خو دا خبرې خو نېغ په نېغه اوس د افغانستان حکومت سره کېږي، او هغې کې خو زه فکر کوم چې د سولې عالي شورا به شامل وي، خو د هغې به دومره یو مهم کردار نه وي.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرزو شو په بسغه مړی مراد وسته مالته دومره پراتري
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمنه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب چې ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري او د غي اړون باندې تاسو یو ریپورت دراورو. افغان چارواکو پرون خبر ورکړی دی چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د علي شورا د رئیس په توګه غوره شوی او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه یې د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل شوي دي. په مرستیالانو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي پخوانی مرستیال، ولسمشر کریم خلیلی او یو میرمن حبیبه سرابی هم شامل ده. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوي دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول سره چې د سولې د عالي شورا اعضا به راغوښتل کېږي، هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن وروسته بیا خپل کار باندې پیل کوي. بیا هماغه تګلارې او یا نسلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار لپاره ترسره کېږي، د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي هوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کړي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادۍ راډیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشار او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه هلو ځلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوې درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسېدلی دی چې د سولې د عالي شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې په راس کې به جناب پیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او سره سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالي شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
اوریدونکو د احمد تکل رپورټ موري د کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو د څېړنې دفتر څېړونکي حکمت اعظمي د افغانستان د سولې عالي شورا په مشرتابه کې بدلون ډېر ګټور نه ویني. نوموړی وایي چې د دې شورا نوی مشر څومره سیالان یې پخواني مجاهدین دي، نو ځکه به د طالبانو پام ځان ته راونه ګرځي. نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان سولې عالي شورا کې تر بدلون وروسته به د دوی لاسته راوړنې تر پخوا ښې وي او که څنګه؟
په اواخرو کې د ډونرانو د های پیس کونسل یا د سپیالي شورا ډونرانو تاسې وویل چې موږ خپل فاندنګ یا پیسې په دې شورا باندې بندوو که چیرې رهبري رانشي. نو دا تغیرات د پیسو د لاسته ورکولو د بیرې څخه راغلي دي. یو دا او بل متاسفانه زه فکر کوم چې نوي کسان چې کوم ډېر طالبانو ته د کابل د قبول نه دي، او دوی داسې کسان دي چې هغوی کوشنبل دي د طالبانو لپاره، یعنی نسبتا پخواني رهبري ته یا کم سرپرست رهبري چې درلود. مجاهد عبدالحکیم مجاهد چې کوم د دې شورا سرپرست وروسته لاغه صلاح الدین رباني ورته ولاړې، زه فکر کوم دی نسبتا طالبانو سره ډېر د منلو وړ و، زه فکر کوم. او دا نوي تغیرات چې راغلي دي په دې کې که تاسې وګورئ ګیلاني صاحب صحیح دی، دا به محترم شخصیت وي مګر طالبانو صدر نه شي کولی، یا مثلا کریم خلیلي.
زمي صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه، آیا تاسو فکر کوئ چې په دې کې باید پخواني طالبان یا په دې سولې په شورا کې باید پخواني طالبان شامل شوی خصوصا د په رهبرۍ کې؟
بالکل بالکل، زه په دې پوره باور یم چې هغه کسان ډېر موثر ترمامېدلی شي نسبت اوسنۍ رهبرۍ ته، چونکې هغوی پخواني روابطو سره لري او هغه انډیوالي او پخواني ملګرتیا دوی تر ډېره مهم دواړو خواوو تر ډېره اهمیت لري. مګر دا چې نوي تغیرات راغلي زه ډېر خوشبینه نه یم چې سولې عالي شورا دې وکولی شي چې دوی دې ښه کار وکولی شي. اګر چې پخوا هم سولې عالي شورا ډېرې زیاتې لاسته راوړنې نه درلودې نسبت و هغه پیسو ته کې مقایسه کو چې کوم دوی مصرف کړي دي، مګر په نسبي شکل زه فکر کوم هغه بهتره وه.
نو تاسو ته د دې سولې شورا اهمیت په عمومي ډول څنګه ښکاري؟ دا مهمه ده که ناسې دا یو سیاسي اداره ده چې د خلکو د خوشحالولو دپاره به کې هغوی ته وظیفې ورکړي؟
ګورئ، د سولې یو شی باید واضح کول غواړم چې د سولې عالي شورا د هر مخالفینو دپاره چې په افغانستان کې جنګېږي یو لوکل یو محلي پلاتفورم دی چې هغوی را رینټیګریټ کړي رای ولي، یا د جنګ څخه ډیسنګیج کړي او د اقتصادي انسنټیوز یا هغوی سولې سره یوځای شي. مګر کله چې بیا دا د سولې یعنی که تاسو وګورئ د سولې عالي شورا غړي په دغه څلور جانبه درې پخوانیو مجالسو کې او یا نور د سولې په مجالسو کې د طالبانو سره هیڅ ګډون دی نه درلودی، نه مثلا حکیم مجاهد دی نه د مری په میټنګ کې ناست، نه د دې کوم استازی د سولې عالي شورا په نمایندګۍ تللی و. نو کمی زما په فکر زما انډرسټینډینګ دا دی زما پوهاوی دا دی چې کوم هلې ځلې چې حکمت خلیل کرزی صاحب کوي او یا هم داخلوال هلته پاکستان کې اوس د خاص نماینده په حیث باندې دي، هغوی په لارج سکیل یعنی په ډېر غټ سطح باندې د طالبانو رهبري سره سولې ته ورسېږي.
حکومت ولې دا شورا ختموي نه که داسې اوزګار یا او هېڅ کار هم نه لري او نه یې دومره ګټي؟
زما خو زه خو خپله ما په همدغه باندې وم چې باید سولې عالي شورا منحل شي، چونکې کوم دستاور دی خاص نه درلودی. زه فکر کوم چې د خارج دغه اشخاصو ته فقط د وظیفې د پیدا کولو دپاره او د دولت په چوکاټ کې د دوی ګمارلو دپاره، او بیا په عیني وخت کې چې یو ډونر هم وپېژو چې هغه پروګرام فنډ کړی چې رئیس جمهور اشرف غني په همدې خاطر دغه اشخاص مقرر کړي دي، تر څو پورې راتلونکي اپوزیشن چې مثلا د دولت پر وړاندې باندې کریټیکل و هغوی آرام کړی شي او په دولت کې یو ځای ورکول شوی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. د مشال ترنا لاندې بحث کې په سیاسي او نورو ورځنیو چارو باندې بحثونه کیږي. د دې ترڅنګ تاسو له مشال ریډیو نورې اونیزې خبرونه هم اوریدلی شئ او موږ ته یې په اړه باندې خپل نظر هم راکولی شئ. اوس د خبرونې نیمې ته ورسېدو، 15 بجې شوې دي. راځي له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز واورو.
امریکایي بې پیلټ الوتکو نن تر سپیدو مخکې د کرمې په پتاله سیمه کې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړي دي. ځایي چارواکي وایي په دغه بریدونو کې یو مشکوکه وسلوال وژل شوی دی. پاکستان وایي د هندوستان پټانکوټ پیښې مقدمه ګجرانواله کې درج کړل شوی دی او په دغه لړ کې ځینې کسان هم نیولي دي. د مومندو ایجنسۍ پولیټیکل انتظامي نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکغون تر امبار تحصیل او تر ساپو پورې د نامعلومه وخته ګرزبندیز لګول شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتی ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتی ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سختریزو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. دغو وسلوالو پر یوې حکومتي ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصابه د ویستلو د ګام غندنه شوې ده. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله سرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوی سبا په کابل کې جوړه شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. د شام د اپوزیشن ډلو نن د سعودي عرب په مرکز ریاض کې غونډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د اوربند لپاره د امریکا او روس هلې ځلې دوام لري. په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمیر چاودنو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي دي. دغې بمي چاودنې په حماس او دمشق کې شوي دي. د ایشیا کپ په لوبو کې نن په ډاکه کې افغانستان د هانګ کانګ نه په 6-6 رنزونو 40 اوریزه لوبه وګټله او د پاکستان سپر لیګ په لوبو کې سبا د نهې په ورځ په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټډ او کوټي ګلډیټر ترمنځ فائنل لوبه کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری فرخنده ستاسو د خبرونو لنډیز وای. اوس به زموږ همکار ریاض مساخیل تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټ ټکي وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د نیب په کارکردګۍ او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکې وکړې او د هغې وروستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله او بیا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بېګناه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي، ګنې نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې موږ او سیکورټي ګارډ به پاتې شو. اداریه وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره څه تعلق دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایي وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانې ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایي کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغه جوړه وکړي او خبره ختمه کړي. اداریه مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمواري په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي او بعضې وخت تفتیش او نوره کاروایي دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي نو دې سره هم اکثر راضینامي وشي او ملزمان بیا د سزانه بچی. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دوی مډل سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداریا اخیره کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په سلا دواړو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره د ملزمان د سزانه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي اچولی او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږو میاشتو کې دنه دنه د مقدمه فیصله وکړي او امکان دی راتلونکو اونۍ کې دغه قانون د ترمیم لپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ مشال ریډیو ری اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. د هندوستان انډین ایکسپریس ورځپاڼې د هندوستان په پټانکوټ پوځي اډې د برید په مسله د پاکستان او هندوستاني چارواکو د لیدنو په اړه لیکنه کړې ده او ویلي دي چې پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې د دغه برید د پلټنو په اړه خبرې کړي، نو کېدای شي له دغې وجې هغه مذاکرات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له مخکې نه ټاکل شوي وو د ځنډ سبب نشي. همداراز سټارز اینڈ سټرایپس نومي ویب سایټ په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې په وړاندې د افغان ځواکونو د کامیابو عملیاتو په اړه لیکنه کړې ده او ویلي دي چې په د افغانستان په مشرقي برخو کې د دغې وسلوالې ډلې مرکزونه په نښه شوي دي. هارون بچای غټ ټکی درته وایي.
د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستاني وګړو پر ضد ایف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستاني او هندي چارواکي پر یاد موجود خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکنه وایي د پاکستان لخوا د دغه حملې د پلټنو لپاره د ټاکل شوي ټیم غړي به هند ته ولاړ شي او همداراز د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوي های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سردار جزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلې دي. بلخوا د سټارز اینڈ سټرایپس ویبپاڼې یو لیکنه وایي، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش شوې ملاتړې ډلې تر اوسه ونشو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځان ته ځای جوړ کړي. لیکنه د شننکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پښې لګولو ته جوړ نشو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالي افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر قمندان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سره په سرحدي سیمو په تېره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یو ډرون برید کې ووژل شو. لیکنه د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبي سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. اوس هم تاسو ته د هغه انتخاباتو د بلدي انتخاباتو په اړه باندې یو ریپورت دراوړو چې نن د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې ترسره شول. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې هغه انتخابات چې نن وشول پکې د تحریک انصاف ګوند ډېرې سیټونه ګټلې دي. که څه هم د چارواکو په خبره چې په دې انتخاباتو کې هغومره جوش او جذبه نه لیدل کېده لکه څنګه چې مخکې وه، خو بیا هم پکې په پوره امن سره خلکو برخه واخیستله او د 333 څوکیو لپاره انتخاباتو عمل ترسره شو. شبیر جان یې په دې هکله تفصیل لري.
دا خیبر پښتونخوا په 33 ضلعو کې پرون د اتوار په ورځ د بلدیاتو ضمني انتخاباتو عمل سرته رسیدلی دی او په سرکاري توګه د وټونو شمیره پیل شوې ده. دغه انتخابی عمل پرون سحر 8 بجو نه تر ماخام 15 بجو پورې بغیر د سوغفې روان وو چې پکې یو ځکه هم څه قسمه بده پیخه نه ده شوی. دا غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه ضلع او تحصیل کونسل سوکو کې مخالف ډلې زیاتې سوکې ترلاسه کړې دي چې پکې پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې درې، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان یو سوکې ترلاسه کړې ده. دغه رنګ تحصیل کونسلر کې هم د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه عوامي نیشنل ګوند دوا، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ڈلا، پیپلز گوند، جماعت اسلامی او قومی وطن پارٹی یو سوکے ترلاسه کړی ده. بلخوا هم دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه پیښور کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زیات سوکو سره تر دې دمه په وړمبي نمبر دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی، بیخي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خدمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یان څه پخواره زایا خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د مومندو جلسې د پنډیالې سیمې زیاتره اوسیدونکي خپلې غریبۍ دې ته اړ کړي چې خپل ماشومان په کم عمرۍ کې په خاصدارو کې بړتي کوي یا هم د پاکستان لوی ښارونو ته د مزدورۍ لپاره ولیږي. دغه ماشومان که له یادو دواړو کورونو پاتې شي نو د خپلې سیمې په غرونو کې کاڼي وباسي او یا هم په خوړونو کې شګې چڼي. یاد دوي چې په مومندو کې پر امنیتي ځواکونو د زیارت د شپې په سوال برید کې د سیمې دوه ماشومان خاصداران وژل شوي وو. شانواز ترګزی په دې هکله رپورټ لري.
په پنډیالې سیمه کې د زیارت په شپه په وژل شویو خاصدارو کې 215 کلن ماشومان هم شامل وو. دغه ماشومانو د ډېر غربت له وجې د خاصدارۍ ډیوټي کوله، ځکه چې د دغه سیمې اولس په مالي حیثیت کمزورې دي. دغه کورنیو سره د لیدو لپاره پنډیالې درې ته روان وم، نو څو ماشومان مې ولیدل چې په باراني خوړ کې شګې چڼولې. د دې ماشومانو عمرونه ډېر کم وو، بلچې او ګنټي ورسره وو او د شګو یو چاڼی په خوړ کې ودرولی وو چې ګنې د کورنۍ لپاره د خپل سبق نه وروستو پیسې وګټي. لدغه ځای چې کله د وژل شویو ماشومانو خاصدارو حجرو ته ورسېدم، نو د کچه حجرو بهر د وارثانو ترڅنګ دواله راغلي خلک هم ناست وو.
ما نوم ابدار دی، د هغه عمر بل ما خل دی 15 کاله او نوم یې برادالي وو. خاصداري خو یې وس کوله، خو څه سبق خو بیا څه پورې ویلې زما خیال دی، څلورمه پورې ویلې، پنځمه پورې ویل بیا پرېښي وم. که حکومت موږ له څه کوي هم بده نه ده، او که نه کوي موږ سوال ترې نه کوو. موږ مړه شو او خپه شو او خراب شو، د دې دپاسه که موږ له 15 روپۍ راکړي موږ څه سود پرې نه کېږي او نو پیاغه راځي.
له دوه وروستو د یو بل ماشوم خاصدار د کورنۍ سره میلاو شوم چې هغوی هم د غریبۍ فریاد کوو او هم د خپل زلمي په مرګ غمژن وو.
شوکت زما د ځین نوم فرهاد و، 15 کالو پورې بو د بدې ورځې د بم لېږنو، لکه یا بیا مزدوري کوله او یا به همدغې د دېږه نور څه کار نه. او خاصداري زموږ خو ځان له نه وه، د درې ورونو ګډه وه، نمبر په نمبر به نمبر راتله. دوه میاشتې به یو ورور وکړه، دوه به بل وکړه، دوه به ما وکړه، کال کې به مې څلور میاشتې راتلې.
او د دوی په وینا چې په دې سیمه کې کارخانې یا د روزګار کومه بله وسیله هم نشته، خپل ماشومان بچي نورو ښارونو ته مزدورۍ رلیږي، یا خاصداري کوي او یا په غرونو کې کاڼي او خوړونو کې شګې چڼوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
د ځوانانو غږ.
کډټ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار
دي، مونږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک چې دا مهال د خیبر پښتونخوا په بنو کې د کډوالۍ ورځې شپې تېرې، وایي چې د موسم د بدلون او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشوالي له وجې ماشومان او مېرمنې په یو شمېر ناروغیو اخته شوي دي. د بنو د سرکاري روغتون ډاکټران هم تاییدوي چې دغه کډوال د بېلابېلو ناروغیو ښکار دی او ناروغي پکې ورځ تر بلې زیاتېږي. عمر دراز وزیر په دې هکله رپورټ لري.
په بنو کې د زنانه او ماشومانو لوی روغتون کې موجود د شمالي وزیرستان کډوال شوي خلک وایي چې د یخ موسم او سهولتونو د نشوالي له کابله د دوی ماشومان او مېرمنې د نازله، زکام، ټوخی او سری په ګډون د مختلفو ناروغیو سره مخ شوي، او په روغتون کې هم دوی ته د پام وړ پاملرنه نه کیږي. په روغتون کې موجود کډوال د خپلو ناروغۍ او سهولتونو په اړه وایي:
وړیکی ماشوم د امر وړی د سره دی لګېدلی، ډېر یې مړه غکړل، هېڅ انتظام نشته، ډېر زیو تکلیف دی خلک، په هسپتال څون متفهمین دي.
وطال ته کیپ ناروغلای رنګای بیمار شوا ده، مارای نه کچر دی سره ته دوایی.
مو نوم ګلصب خان ده، یو د مور مر وړی ماشوم ده، شا شیر نیولې ده، مزی متاثرین کارکن مو ناروغلی من د شپږ ما شپاله هیڅ بیماری معلومه کړه چې دا شیر ده، دوایی ورته بداله کړه. موږ به دا خو حکومت هم د ظالم
داخل
مسالاد
ماشومانو د ناروغۍ ماهر ډاکټر احسان په دې اړه مشال ته وویل چې د شمالي وزیرستانه کډوال شو ماشومانو کې د موسم د بدلون او کیمپونو کې د سهولتونو د نشوالي له کابله مختلف ناروغۍ خوریږي، او دوی بے سر او سمانی په حالاتو کې راوتلي.
یو خدای خپل کېره نه بزیا شوې دي، بل ډېر کمه سہولتې زې شې دي، استېږې لاګیا دي. نو ضروری کې ساده چې کوم دي شه به کمای وي، صفوي کمای وي، چې زې شه بيموري اډې رزي ہوتے. نو ټی خای شو سینې بيموري شلې، او سه تنګولې بيموري او خژې بيموري وړې وړ کې شې ډېر ازي ہوتا مشتر روانه دو پای ډی پی شه خاص کا. هغه نه علاوه چې کې دي ډېر نش دینش دې پوتې کې دی بولته، نو سرمنه بيموري، سری بيموري دا غا مشتر ډېر ازي ہوتے روانه دي. ماليريا ډېر ازي ہوتا، دو په شه میاسي دې غدې واجه او
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب عملیاتو لکابله قریبا 100,000 خلک بې کوره شوي، چې پکې ډیری د بنو او خوشا سیمو کې په مختلفو کیمپونو کې پراته دي، او دولتي شمیرې تر مخه تر اوسه 3,20,000 کورنۍ شمالي وزیرستان ته واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، تر هغې وروسته چې هندوستان تیره میاشت د دوی په پټان کوټ سیمه کې د شوي برید زیموري د پاکستان په جشن محمد وسوالې ډلې واچوله، اسلام آباد وایي دوی اوس پلټنې کوي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې هندوستان ورته په دې اړه ځینې معلومات ورکړي چې دوی یې پر بنیاد تحقیقات روان کړي دي. نور تفصیل یې ریاض موسی خیل درته وایي.
داخله وزیر چودھری نثار علی خان اوې چې د پټانکوټ پیښې لړکی پاکستان هندوستان سره رابطه کې دی او پاکستان غواړي چې د پلټنو لپاره یو خصوصي ډله هندوستان ته ولیږي. پاکستان کې د ذکر شوې پیښې د اف ای آر په حق لا د وفاقي وزیر وینا وه چې د دې مقصد پلټنې په خشان مخ په وړاندې بوتلل دي او داسې نوی کار نه دی ځکه چې د ممبئی پیښو اف ای آر هم پاکستان کې درج شوی و. دی وی د قانوني پرمختګ لپاره ضروری وی چې اول اف ای آر درج شي ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوی وه او دلته نه خلک تللي وو نو ځکه مو دلته مقدمه درج کړه او د دې وروستو به پلټنې کیږي. هندوستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نومونه هم. نو اوس به موږ د ټلیفون مطالقه کپنونه دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغې خلکو سره څه تعلق دی. بله زه دلته دا هم ویل غواړم چې د پټانکوټ حملې لړکې ځینې خلک نیول شوي هم دي خو دا ډېره حساسه معامله ده نو ځکه موږ په دې وخت د دې کسانو پیژنګلو او نمونه میډیا سره نه شریکوو او نه موږ په دغه اړه سوازه اعلان کول مناسب ګڼو. مشال ریډیو چې کله هندوستان کې د شوې پیښې مقدمه پاکستان کې درج کولو اقدام پاړه د دفاعي چارو کارپو او پاکستان پوز د پخوانی لیفټننت جنرال ترت مسعود نه تپوسو کو نو د دا د ستاینې وړ اقدام وبللو او زیاته کړه چې د خای پاکستان ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. دی وی فکر کوم دا ډېر ښه طرز عمل دی. دې سره به تعلقاتو کې اعتماد سیوا شي او د الزامونو لړۍ کې به کمی راشي او تر ټولو اهم سیز دا دی چې هغه وسلوالې یا ترهګر ډلې چې د یو بل ملکي کاروایانی کوي په هغوی به دباو زیات شي. خپلو خبرو کې چودھری نثار علی خان وې چې د پلټنو لپاره خصوصي ډلې هندوستان ته لیږلو لړکې د پاکستان خارجه وزارت هندوستان ته خط لیکلې د کوم په جواب کې چې هندوستان هم رضامندي ښکاره کړې او وایي پاکستان ته به د 15 ورځو په پیشګی نوټس اجازه ورکولی شي. د ده په خبره دغه لړکې د نیټې ټاکلو په غرض دواړه ملکونه رابطه کې دي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا سحال دی
ایوارڈو نا ملاو شدی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران سکوی
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر هر سر سربیرا حلے زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا هنر لارد تشدد نلی لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
اردن کو مشال ریڈیو اور هارون باچا هنری گڑی ترسنگ تسے ل مشال ریڈیو څخه مختلف او نوی اونیزی خبرونی او ردل شي په دې خبرونه باندې موږ ته تاسو خپل نظر هم را کول شي. فیسبوک کچر تلری د فیسبوک پانی ته د مشال ریډیو پانی ته ورشي په فیسبوک کې او غلطه خپل تبصره پرې دی او همدار از موږ ته خپل پیغام هم لیکل شي چې زموږ خبرونه څنګه روانې دي او څنګه اعلانورې هي کول شو. تاسو په سیمو کې کڅه مسلې ستونزې او تاسو غواړئ د چارواکو غوږون ته ورسی نو هغه د پاره هم تاسو موږ سره د فیسبوک د لارې راتلل شي. اوس دغه رپورت ورزو د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د سکولونو یا ښوونځیو د ماشومانو په شمول ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړ. په دې مقدم ظاهري ګډونوالو مشرانو د خبر پښتونخوا حکومت لخوا پښتو د نصاب څخه د ویستلو کار وغنده ویل چې په پاکستان کې باید ټولو خلکو ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم حق ورکړل شي. محمد عمران نور تفصیل درته وایي.
د مظاهره پر مهال ویناوالو د بنگلاديش د ځوانانو هغه قرباني وستایلې د کوم لقبل چې 28 فروری د مورنی ژبو نړیواله ورځ ګرځول شوې ده. مشال ریډیو سره د خبر پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشر نذیر جان لالا ویل چې پښتون قاموس بیدار شوی خو ضرورت دی چې دوی یو ځای ته راغون کړی شي.
نن من پدې بالکل باور لرو چې زمون کام تقریبا خپل لا دشمن پیژندل خپل د ناسیاله هغه وجوهات به معلوم کړي. بیرته خبره دا ده چې موږ صرف درا غونډې دو تنظیم کېدو هغه معمولي یو کیسه پاتې انشاءالله دا به ومشي.
پر دې موقع دغه ګوند د سند څانګې سینیئر نائب صدر سکندر یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پښتو له نصابه وباسي ولې په نړیوال کچ هر څوک دا مني چې قانونه کې پرمختګ کوي نو یوازې پر دې چې مورنۍ ژبې ته درناوی لري.
دلته زموږ بچي عالمان په دې نه رغېږي چې په کورونو کې ورته مونږ د شیان نمونه والو چې سکول ته لاړ شي نمونه بدل شي. زموږ ماشومان زموږ بچي درې ژبې زده کړي خو دوی علم نشي حاصلولی. نن په خیبر پښتون دا غزه وزیر اعلی ځان ته پرویز خټک وای خټک زمونږ ډیره درنه قبیله ده. هغه دا خبره کوي چې زه پښتو واورم زما په سر کې ډس کیږي. چا چې خپل مورنۍ ژبې ته سپک کتلی دي دا انسانان نشي درنه ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کراچۍ شرقي مشر ډاکټر محمود خان وویل چې په کراچۍ کې شپېته نواخله او یا لکه پورې پښتانه ژوند کوي باید دا ټول په روانه سرشمېرنه کې خپل مورنۍ ژبه پښتو ولیکي چې داسې سیاسي او کلتوري حق ومنلی شي او په ټاکنو کې دوی ته په قومي بنیاد خبر کړی شي.
کراچۍ کې کم از کم دا 60-70 لاکھ زیات تعداد دي. دا اوس کوم مردم شماري شي موږ چاره ټول پښتانه به دي خپل مردم شماري کې لکه خپل مورنۍ ژبه دا لیکو کې او خپل یو تعداد ظاهر کې لګا چاره دلته کم مراد کم صوبایي سټولا کم شیل جرازي دا د پښتو په ژبې دا غي علاقې سره په غي باندې تقسیمې کې نو آیا په کراچۍ کې دا هغه پښتنو هغه څه نشته لګا موږ وایي چې موږ زمونږ هغه علاقې زمونږ صوبایي سټولا زمونږ قومي سملې کم از کم دا د هغه میجورټي په بنیاد دی راشي لګا.
د دې احتجاجي مظاهره وینا د پاکستان د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتو په شمول ټولو مورنیو ژبو ته یو رنگ درنښت ورکړی شي او دغه ټولې ژبې دې په نصاب کې شامل کړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واوري. د خبرونې په اخیری شیبو کې د مشال ریډیو د نن ورځې د ناڅاپه خبرونو په اخیری شیبو کې له فرخنده اسد څخه یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو.
امریکایي بې پیلټ الوتکو نن تر سپېدو مخکې د کورمې په پتاله سیمه کې د مشکوکو وسوالو په مرکزونو بریدونه کړي. ځایي چارواکي وایي په دغه بریدونو کې یو مشکوک وسوال وژل شوی دی. پاکستان وایي د هند پټانکوټ پیښې مقدمه ګجرانواله کې درج کړل شوی ده او په دغه لړ کې ځینې کسان هم نیولي دي. د مومند ایجنسۍ پولیټیکل انتظامي نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکه غونډ نه تر امبار تحصیله او تر ساپو پورې د نامعلومه وخته پورې ګرځبندیز لګول شوی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتی ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتی ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سختریزو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. دغه وسلوالو پر یوې حکومتي ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلې دي. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصابه د وستلو د ګام غندنه شوې ده. ټاکل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوی سبا په کابل کې جوړه شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. د شام د اپوزیشن ډلو نن د سعودي عرب په ریاض کې د شام پر حالاتو غونډه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د اوربند لپاره د امریکا او روس هلې ځلې دوام لري. روس ته دفاع وزیر پرون د اتوار په ورځ تهران ته ولاړ سو. هلته د ولسمشر حسن روحانی سره د شام پر حالاتو خبرې وکړي. د ایشیا کپ لوبو کې نن په ډاکا کې افغانستان د هانګ کانګ نه په شپږ شپېتو رنزونو شل اوریزه لوبه وګټله. د پاکستان سپر لیګ په لوبو کې سبا د نهې په ورځ په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټي ګلیډیټرز ترمنځ فائنل لوبه کیږي. پرون پېښور زلمو د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې لوبه د 500 رنزونو په مقابل وبایله او دا شان د سپر لیګا وته.
اوریدونکو د فرخنده اسد د خبرونو د لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسات خبرونو وخت پیدا ورسید. زه بشیر غواخ در سره مخخه کوم. که پام دې سپو پاتې شوی ډیو ریډیو اوریدلی شئ.